سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه فرشته صحا خرکلی کوم په پایل کې پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما وایي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت متاسبین په دې هیواد کې د شریعت په پلي کولو کې ډیره ونډه لري چې د دې کار بشري حقوقو او اساسي ازادیو منفي اغیزه کړې ده. یونما دا خبره په هغه راپور کې چې نن سه شنبې خپور کړې ده او ویلي دي چې د دې وزارت متاسبینو دغه چلند په ځانګړي توګه له ښځو سره د تبعیضي چلند سبب شوی او د هغوی پر حقونو یې غیر متناسب اغیزه کړې. د یونما په دغه راپور کې چې د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د هغوی د بیا واکمنېدو وروسته د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې د طالبانو د حکومت د دې وزارت چلند ارزول شوی دی. طالبانو غبرګون هم په دې برخه کې راخیستل شوی. د طالبانو چارواکو ویلي چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دنده لري چې په دې برخه کې زیات رول ولوبوي او زیاتوي چې دا وزارت دې ته ژمن دی چې د خلکو د ژوند په ټولو برخو کې هغه څه ته پراختیا ورکړي چې ګټه یې ټولو ته رسیږي. په دې اړه وروسته خبرونه کې راپور هم لرو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو اف پی په یوه تازه راپور کې چې نن سه شنبې خپور شوی ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د دې ادارې اړوند اداره وایي چې اوس مهال 5 کلونو د کم عمره 2.3 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د ډبلیو اف پی راپور د اقلیمي بدلون په نتیجه کې راغلي ناورینونو لکه سیلونه او وچکالی، دوامداره اقتصادي بې ثباتي او له پاکستان او ایران د سلګونو زره افغان کډوالو بیرته راستنېدل د دې کړکیچ مهم عوامل بللې دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په جنوبی وزیرستان کې د پاوز پر یو موټر د وسلوالو په برید کې د 1400 پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو د مشال څانګې ته ویلي چې دا برید نن سهار د کوز جنوبی وزیرستان په خمرنګ سیمه کې هغه مهال وشوه چې نامعلومو وسلوالو د پاوز د موټرو پر کتار برید وکړ او ورپسې په نښته کې 3 سرتیري مړه او 10 نور یې ټپیان دي. په عین حال کې پاکستانی پولیسو تایید کړی چې د ټنګ وسلواله د ګومل سیمې په کوټ اعظم سیمه کې وسلواله 3 پوځیان تختولې دي. د ټنګ وسلواله د پولیسو مشر عبدالسلام خالد د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي د تختول شویو پوځیانو د مونډلو لپاره په سیمه کې د پلټنې عملیات روان دي. د دې دوو پیښو په اړه کومې ډلې نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ورته پخوانیو حمله په اړه د پاکستانی طالبانو ډلې ټي ټي پی منلې ده. ملګرو ملتونو نن د اسرائیل لورې د غزې له تړانګې په ډله ایز ډول د خلکو د ایستلو د امر پر ضد اعتراض وکړ. د اسرائیلو پاوز پرون وویل چې په غزه ښار کې د عملیاتو پر مهال یې لسګونه فلسطینی وسلوال د لاس ګریوان جګړې په نتیجه کې وژلي دي. اسرائیلو د غزې له ډیرو برخو د خلکو د ایستلو په پلان کې پرون د غزې ښار هم شامل کړی چې ورسره درنې جګړې پیل شوې. ملګرو ملتونو ویلي چې د ملکی وګړو په اړه د اسرائیلو پریکړو ویرولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي دا فلسطینیان څو ځلې په جبري ډول له خپلو مینو ایستل شوي او هغه ځایونو ته بیول شوي چې د اسرائیلو پوځي عملیات پکې روان دي او هلته دا خلک مري او ټپیان کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر روانې اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو شنونکي سره هم مرکه کړې ده.
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په ټول افغانستان کې د ملاریا ناروغي د مثبت پیښو د ډیرو دو خبر ورکړي.
دلته چې سمره ګرمي ده هلته دومره نه و، خو زمیاشي دلته هم ډیر دي او چې ګورو زیات مرضونه دي، ټول ماشومان مرض سم نیولې دي.
یو شمیر افغان نجونې د سولې د نوبل د جایزې د ګټونکې ملاله یوسفزۍ د هغه غوښتنې هرکلی کوي چې د بریتانیا له نوي صدر اعظم څخه د افغان نجونو د زده کړو موضوع ته د زیات پام اړولو په برخه کې کړې ده.
دا یوه ډېره ښه پرېکړه د ملاله یوسفزۍ لوبې څخه ده. کیدای شي چې د بهرنیو هیوادونو د داسې لوړ پوړو چارواکو په واسطه باندې په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي.
په نړیوالو مسایلو کې به د غزې د جګړې له وروستیو حاله خبر کړو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر روان اکتوبر میاشتې پورې د بعد افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیدو له لوړې کچې سره مخامخ وي. ډبلیو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی د خوړو د نامنۍ د دې لوړې کچې لاملونه په افغانستان کې دوامدار اقتصادي بې ثباتي، اقلیمي بدلونونه، وروستي سیلابونه او د هیواد ته د کډوالو بیرته ستنېدل په ګوته کړي دي. یو شمیر عام افغانان چې لابونو زپلی او زین نورو یې له نورو هیوادونو بیرته راستانه شوی دی وای د سختو اقتصادي ستونزو لامل خپل کورنۍ او ماشومانو ته په کافی اندازه خواړه نشي برابرولی. نور حال بده فیروزی عزیزی پر راپور کې وورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړی چې د روان میلادي کال تر را روان اکتوبر میاشت پورې به په افغانستان کې 2.4 میلیونه وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ سي. ډبلیو ایف پی په خپل یو تازه راپور کې چې نن سه شنبه ورسوي ویلي چې له روانو ننګونو سره سره افغانستان د خوړو د نه خوندیتوب له پلوه د پخوا په پرتله په نسبتا ښه حالت کې دی، خو بیا هم د ملګرو ملتونو د اړونده اداره وایي چې اوسمهال لپنځو کلونو د کم عمره 3.2 میلیونه ماشومانو په ګډون 4 میلیونه افغانان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي چې دوی اړمنو خلکو ته د بیړنیو خوراکي توکو، تغذیې او نورو بیړنیو اسانتیاوو برابرولو لپاره سږ 2024 کال 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. ډبلیو ایف پی ویلي روان میلادي کال 3.1 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په راپور کې د خوړو د نامنۍ د دې کړکېچ لاملونه په افغانستان کې دوامداره اقتصادي بې ثباتي، اقلیمي بدلونونه لکه وروستي ویجاړونکي سیلابونه، وچکالۍ او هیواد ته له ایران او پاکستانه د سلګونو زرو افغان کډوالو بیرته راستنېدل ښودلې دي. په دې راپور کې د روان له مارچ تر جون میاشتې د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو بغلان، غور او بدخشان کې سختو سیلابونو له امله د سلګونو زرو خلکو د زیانمنېدو یادونه هم سوي چې په ټکو یې دغو سیلابونو له خلکو د هغوی اقتصادي عایداتي سرچینې اخیستي او د دوی کورونه، سړکونه، روغتونونه او د تعلیمي مرکزونو په ګډون یې عامه زیرمې هم ور ویجاړي کړي دي. یو شمېر عام افغانان چې سیلابونو ځپلي او ځینې یې له نورو هیوادونو په جبري توګه راستنه کړل سوي وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او کافي خواړه نه لري. د بغلان ولایت د لقیو سیمې اوسیدونکي او سیلاب ځپلي رنگینې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوټه موټه په پاکره باندې چپا سره پسري خیمه کې ناس اولادونه مو مریضا خل د کور کې چې مې دا سره وسی کې دا مریض دوه نه شی په موږ باندې شی نه جوړ جسم چې موږ خپل د مریض غم په خوړې او دغه یو چې مراد است نه بل مریض کوشش موږ کوو موږ کاش کې شی وای موږ خپل بل مریض غم خوړل.
کمال خان چې نګدې دوه میاستې مخکې له پاکستانه راستون سوی وای له ورته ستونز سره مخ دی او د خپل شپکاسي ز کورنۍ لپاره پوره خوړه نسی برابر ولای.
دا د مشاله ډیر غنا پس کور کرایه دا 2.5 زر روپے دا غدا غنه شوڑا کوله ماشومان دوای دا اور کی مورم دا اغم بیمار دا سس چکم شور اسو یا بالکل ډیر زیات مشکل دا غنا راشن کی وړیو وړو او تالو نو د سیر ماشومان دا کاکاوی وا بس.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی د شمیرو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر اوسه یوازې له پاکستانه 150 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستنه کړل سوي چې دوی یې د تمویل او ورسره د مرستو لپاره 1.1 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي سیلاب ځپلو ته د خدماتو او بشري مرستو برابرولو لپاره 4.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو نورو ادارو هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندې اندېښنې او بیلابیل راپورونه خپاره کړي دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته د دې هیواد اوسیدونکي تر بل هر وخت له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ دا وضعیت د طالبانو له لوري د ښځو پر کار تر بندیزونو وروسته لا پسې کړکېچن سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې تر روان اکتوبر میاشتې پورې به د افغانستان نږدې 2.5 میلیون وګړي د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ وي. د پروګرام له مخې هم په کراتو ورته خبرداري ورکړی دی. په دې اړه نوریاس نوري د اقتصادي چارو لپو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د خوړو د نه خوندیتوب لوړه کچه څه ته وایي؟
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي، او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو، او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره
لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیون افغانان ورسره مخامخ دي. یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډېر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د دسترخوان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کی، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دوی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دي چې خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مځکه ته سیلاب لاندې شوي دي، او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجاړ دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیون چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي، او که په لرو په ولایتونو، لرې کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراود دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي، او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې، دا هم فقیران او خواته درومي، او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول، محتاج شول. نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده. دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي.
بله حافظ صاحب، د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي، څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو ایف پی نړیوال پروګرام پر لپسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته هغه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي، آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی، یعنې نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی؟
درې کاله نه کیږي، دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیاردونو ډالر خو کرا شو د طالبانو واکمنۍ ته.
یعنې سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې، بل دا چې په درې کالونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چوغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو. مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي، د بشری حقونه، د ښځو حقونه، دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري، او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي، بین ملي قوانین، دوی خپل مرستې محدودوي، دوی علاقه نه نیسي. هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري، پیسې د نورو څخه اخلي، مثلا د امریکا څخه اخلي، د اروپا د اتحادیې څخه اخلي. دوی د حد اقل ته رسولي خپل مرستې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو د مدیره هیئت غړی اجرخش حافظي ورسره دغه خبرې مو واوریدې. وس هم زو یویل
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونه موایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د بشري حقوقو سرغړونو او بې ساري اجرایی اقداماتو یې د یو شمیر خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونه مانن سې شنبه د افغانستان د برحاله چارواکو له لوري اخلاقي څارنه او پر بشري حقوقو یې د اغیز په نوم خبر کړی راپور کې ویلي چې دغه وزارت له اسلامي قوانینو د خپل مشرانو د تعبیرونو لمخه پر خلکو د بندیزونو لارښوونه جوړی کړی دی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري تر سره شوی اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یونما د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د وسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنه پر بشري حقوقو اغیزې په نوم یو خبر کړي راپور کې ویلي چې د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونه او په صدر سویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریم کې د خلکو د فعالیتونو محدودونکي اقدامات او د ناټکل سویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړې او د دوی په ژوند کې اغیز کړای دی. یونما ویلی چې د وزارت د مکلفیتونو او بندیزونو په اړه د اسلامي قوانینو څخه د طالبانو د حکومت د چارواکو د تفسیر پر بنسټ اوامر صادر کړی دي. راپور زیاتوي چې د لارښوونې په بیلابیلو لارو او ډیری وخت یوازې په شفاهي توګه صادریږي او په ځینو مواردو کې د دوی لارښوونې واضح نه وي او ځینې یې قانوني ثبات یا لنډمهاله وي چې کله کله د دې لارښوونو عملي کول د خلکو د سختې سزا لامل کیږي. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت فعالیتونه په افغانستان کې د میشتو وګړو د ژوند په بیلابیلو برخو کې له بنسټیزو حقونو او ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې او له ښځو سره د توپیري او نامناسب چلند د خلکو په ژوند منفي اغیزې کړې دي. په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر او د رواداري په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشر شهرزاد اکبر د راپور ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت څرنګوالی او له ښځو سره یې سیستماتیک توپیري چلند نورې نارضایتۍ به هم رامنځته کړي.
دیده طالبا با حکومتداری در ما توسعه میده در واقع یک نمونه است.
دا راپور موږ ته د حکومت ولې په اړه د طالبانو د حکومت لیدلوري راخی. په اصل کې دا د طالبانو د حکومت ولې بیلګه ده چې دوی خلکو ته د یو خدمت کوونکی حکومت په توګه د خلکو د ستونزو د حل د خدماتو د وړاندې کولو د امنیت ساتنې او د خلکو د حقونو او ازادیو په اړه په خپل دند نه پوهیږي، بلکې خپل دند د دین څخه د خپلو تعبیرونو د پلي کولو لپاره په خلکو د فشار راوړل بولی.
پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراد کول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو پر کار او سوداګرۍ کې بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته په لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینهو پر ظاهري بڼه انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل سوي چې د یونما په راپور کې راغلي دي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د وسنیو چارواکو لوري د شکایتونو د اوریدو موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پراخ نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دوی وزارت نور محدودیتونه یاد سوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لویاند عبدالغفار فاروق سره خبرې وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلې بڼه په اتو مخونو کې د راپور ته خبرګون ښودلی دی. دغه وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصولو او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی یې پر منع کولو مکلف دي. د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ له تېرې نږدې دریو کلونو راهیسې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو له لوري وار په وار د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو له حقونو نه په سرغړونو تورن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وربشو غزې ته د غزې اوسیدونکو د اسرایلی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ل خپل مینو د تښتې په حال کې دي. فلسطینیانو له هغه سیمو وځي چې اسرایلو دوی ته پناه کړې دي. حماس ډلې ګواه کړی چې د اسرایلو د عملیات خای په غزا کې د اوربند په هدف خبرې له ګواه سره مخامخ کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ناورو.
د غزې اوسیدونکو داسې مهال ل خپل مینو د وټلو په حال کې دي چې اسرایلی ټانکونه نن د دې ترانګې په زړه کې شجاعیه، صبره او تل الهوا نهیو ته ننوتل. نن په دې سیمو کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو دوهمه ورځ ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي وای چې د اسرایلو عملیات به د اوربند په اړه خبرې اترې له ګواښ سره مخامخ کړي. قطر او مصر چې د اوربند لپاره منځګړتوب کوي په روانه اونۍ کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایل په زندانونو کې د فلسطینی بندیانو په بدل کې د اسرایلی برمته او د خوشی کولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړې دي. د تیر کال د اکتوبر له 8 نیټې وروسته نن په غزه کې د حماس ډلې او اسرایلو ترمنځ د درنو جګړو له بې سارو ورځو وه. په ټولنیزو شبکو په خبرو شویو تصویرونو کې د فلسطینیانو کورنۍ ښکاري چې کډې پر خرګاډو او لاریو بار کړي او له هغو سیمو وځي چې اسرایلو ورته په نښه کړي دي. د فلسطین د سرې میاشتې ادارې ویلي دي چې د اسرایلو د جبري ایستلو د امر په اساس د دوی ټول کلینیکونه تړل شوي دي. له هغه راهیسې چې حماس تېره اونۍ اسرایلو ته یو لړ امتیازات ومنل، امریکایي چارواکي په غزه کې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو په ترڅ کې په منځني ختیځ کې دي. خو د حماس مشر اسماعیل هانیه پرون وویل چې د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو دا ویره زیاته کړې ده چې دا هڅې بیرته د پایل ټکي ته په شا ولاړې شي. د حماس پوځي څانګې او اسلامي جهاد ډلې ویلي دي چې دوی په تل الهوا کې پر اسرایلي ځواکونو د ټانک ضد توغندیو او هوانونو په وسیله برید کړی او هغه ته تلفات اړولی دي. اسرایلو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې ویلي وروسته لدې چې دوی د غزې په ښار کې د حماس او جهاد ډلو د وسلولو د شتون په اړه معلومات ترلاسه کړل نو په سیمه کې عملیاتو ته دوام ورکړ. اسرایلی پوځ دا هم ویلي دي چې لسګونه وسلولې د جګړې له لیکو ایستلې او ډېرې وسلې موندلې دي. په همدې حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د اسرایلو په نننیو هوایي حملو کې د غزې په ښار کې په یو کور کې شپږ کسان، د مرکزی غزې په النصیرات او دایر البلاح سیمو کې په دوو کورونو کې نه کسان او په جنوب کې په رفح ښار کې درې کسان وژل شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې په غزه کې د جګړې له پایله له 8000 ډېر فلسطینیان د اسرایلي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو او د خزو د حقوقو فعال ملال یوسفزی د بریتانیا لنوي صدر اعظم غوښتي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپل کار په لومړي توبونو کې شامل کړي. هغه د غوښتنه د بریتانیایي صدر اعظم ته پر خپل ایکسپانه کې په یو بیان کې کړې ده. په همدې حال کې په افغانستان کې لزده کړو به برخي یو شمېر نجونه هم د دې غوښتنې هرکلی کوي او په نړیوالې ټولنې غا کوي چې د افغانون نجونو پر زده کړو د بندیزونو د لری کولو لپاره زیات ستر سره کړی. جزئیات یې لابدې سپوږمۍ یورو.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو د لری کولو لپاره د هڅو په دوام کې د نجونو د زده کړو فعال او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزی د بریتانیا له لومړي وزیر کیر استارمر څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړي توبونو کې راولي. هغه د دوشنبه په ورځ د بریتانیې نوی ټاکل شوی لومړی وزیر ته پر خپل ایکس پاڼې په یو غوښتنلیک کې لیکلي چې د راتلونکو سلو ورځو لپاره د انګلستان د بهرنۍ او پراختیا سیاسي پلانونو کې دا ډیره مهمه ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې د نجونو حقونو او د دوی د زده کړې حق ته درناوی وشي. په ځانګړې توګه په افغانستان کې د جنسیتي توپیرونو د له منځه وړلو په برخه کې باید جدي پاملرنه وشي او په لومړیتوبونو کې راوستل شي. کیر استارمر تازه د بریتانیې په پارلماني ټاکنو کې د کارګر ګوند له بریا وروسته د انګلستان لومړی وزیر وټاکل شو. د طالبانو حکومت چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ټولو حقونو د ورکړې ادعا کوي خو له شاوخوا دریو کلونو راهیسه پرنجونو لشپگم طولگی پورتا خوانزی او پهانتونو نترلی او پرکار او نورو طولنیزو او سیاسی کلتوری فعالیتونو یه سخت بندیزو نپوری کری. پا همده حال که پا افغانستان که لزدک رو ببرخی او شمرنجونه دیدی غختن هر کلی کوی او پر نریوال طولنی غک کوی چه دی افغانون جونو دی تعلیمی محدودیتونو دلری کولو لپاره کار وکری. لدوی تخیوی چه نی غختل نومی براپور که واخستل شی ازادی رادیو تایوو ویل
دا یوه ډېره ښه پرېکړه د ملال یوسف زی لورې څخه ده او کیدای شي چې د بهرنیو هیوادونو د داسې لوړ پولو چارواکو په واسطه باندې دوی په افغان حکومت باندې لږ فشار راوړي تر څو د هغې په پایله کې وکولی شي چې دغه محدودیتونه په افغانو ښځینهوو او نجونو باندې راکم کړي.
زده کړو به برخې شوی یوې بل نجلۍ چې دی هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل
ما باید به تحصیلات خو
موږ باید خپل د زده کړې حقونه ترلاسه کړو. له ټولو نړیوالو غواړو چې د افغان نجونو تر څنګ ودرېږي تر څو د بېسوادۍ ریښې زموږ له هېواده وویستل سي او موږ هیله من یو چې یو ورځ به خپل زده کړو ته دوام ورکړو.
د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د دوه په دریمه غونډه کې لګډون ورسته پر خزو بندیزونه د افغانستان کورنۍ مسله وبلله. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله روزماری ډی کارلو چې د دوه غونډې کوربنه وه د مجاهد دا ادعا رد کړه او وی ویل توپیر نه کوي که دولتونه بدلون وکړي خو افغانستان یو شمېر هغه نړیوال کنوانسیونونه او تړونونه لاسلیک کړي چې پر بشري حقونو او د وګړیتوب پر حقونو ولاړ دي.
دا هم د دې خبرې مجلې وروستی راپور. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د ملاریا ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت د مسؤلینو په وینا د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملاریا 50 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او په تیر کال کې 9.5% زیاتوالی ښیي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د ملاریا ناروغۍ پیښې 9.5% زیاتې شوې دي. د دې وزارت وایي شرافت زمان د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ته ویلي
په تیر 2023 کال کې په لومړی شپږو میاشتو کې لومړی سره نږدې 15-13 مثبت واقعات وو. البته سږ کال 2023 کال په لومړی شپږو میاشتو کې لومړی سره نږدې 50,000 مثبت واقعات دي. دا رقم ښیي چې نږدې 9.5% د تیر کال په نسبت باندې ملاریا واقعات زیات شوي دي.
شرافت زمان د غراز ویلي د ملاریا ناروغي د مخنیوي په موخه تیر کال د افغانستان په ګرمو سیمو کې له 2 میلیون څخه زیاتې پشخانی یا ماشلومي ویشلې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسؤلین وایي چې د ډېرو پیښو راپور د افغانستان له ختیځو ولایتونو په ځانګړي توګه ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو څخه ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام UNDP د ملاریا د برخې مسؤل ډاکټر احمد ولید صدیقي د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ملاریا ناروغۍ پیښې 1.5% زیاتې شوې دي.
1.5% افزایش ښیي چې د نن نظر نه اتی زرو وقات ته جک شوی دی په 2023 کال کې. کوم ولایتونو نه چې ډیر واقعات ورنه راپور شوی هغه مشرقي ولایتونه دي چې په راس کې ننګرهار ده او غینه ورسته لغمان او کونړ ده.
که څه هم خاغلی صدیقی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ په ملاریا لرونکو سیمو کې د ماشلومو یا پشخانو د ویش خبره کړې خو له خلکو یې هم غوښتنه کړې چې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سماد او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شریفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملاریا مرض داسې عادي مرض نه دی. باید څوک چې دغه مرض علائم په ځان کې ولیدل زر تر زره ځان تداوي کړي ځکه چې دا هم یو له خطرناکو مرضونو څخه دی چې د انسان په هډوکو کې ځای نیسي.
کم زیات میاش او رقم رقم مرزونه او ګرمي زیاته و. اوس چې افغانستان ته راغلی است او د اغه ګرم د دې ګرمي ته چې ګورو د اغه نه بيخه زیاته ده. د دې په دلته چې سمره ګرمي ده هغه دومره نه و خو زه میاش دلته هم ډیر دي او چې ګورو زیات مرزونه د ټول ماشومان مرز سم نیولې دي.
ملاریا یو وژونکو ناروغي ده خو درملنه او وقایه کیدای شي او د نوافل په نوم د میاشي لچچلو انسانان پرېخته کیږي. تر ډیره دغه ناروغي د هوا په ګرمېدو او په ګرمو سیمو کې خپرېږي. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې 1.5% د ملاریا ناروغي د زیاتوالي خبر ورکړی او ویلي و چې په دغه هیواد کې سلنه خلک په دغه ناروغي داخته کېدو لګواخ سره مخامخ دي. یاد سازمان همدارز ویلي و چې افغانستان د ملاریا ناروغي د پیښو لاړخه د شرقي مدیتراني په سیمه کې پنځم ځای لري.